یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقع د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولوړ پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږویستو ته ورسید، او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجک پولي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلی اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول، او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دزګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهره وکړه. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلی وو. مکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. مکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجا سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډیر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمیر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډیره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد دریمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجه ښودلې، خو ترکیې د ریختر په کچ 6.6 اعلان کړي. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو، او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو، یو بار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبري اترې له بنبست سره مخ کاری. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یوې با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست پایته رسولو لپاره هڅې کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. د کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سختې شوې.
ساحه مو بند کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په مباوري چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خارې ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پی لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د 1 په 2 نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مهر کلی کو. د افغانستان د ملي مصالحې په عالی شورا کې وبا خبره سرچینه وایي د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټه په ولاړ حالت د پای تر سول لپاره هڅې او منځګړیتوب کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په سټډیو کې ده. فیروزا جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزي پلاوی او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبرې به بیرته د دوی د پټه په درېدلې خبرې به بیرته پیل سي، او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا، ازبکستان منځګړیتوب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي، خو افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي، د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یوه نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه لمخې د بین الافغاني مذاکراتو په لار کې د مسایلو حل، همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کاوه چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم شته.
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنۍ مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهیسی د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننه ترې کوو. مجاهد صاحب، د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څو ورځې مخکې خبرې وشوي، اوس د څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکړي چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ له اوله منځګړي ته اړتیا و او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تر زما په عقیده باندې د فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د هغه مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کیږي او زه ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم. کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدینا هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه اندونیزیا او جرمني او ناروی او قطر په الحاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضح پرمختګ ونه کی د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خی دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کیږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په الحاله اختلاف په همدې کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمني د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربې موجودې دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي له هغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انصار کوشش وکوه هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په واروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو وخت چې دی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیره حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دینی مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري اسلامي منافیو ته وګوري کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب روستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپروو کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې په هلمند کې په اروزګان کې د افغانستان په شمال ولایتونو کې په بدخشان کې په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمی جګړې اعلان نه دی کړی خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی اوربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان د دغه اوربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو اوربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا اوربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان وروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټولنه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي، دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دی هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسېږو، دي که طالبان په افغانستان کې اوربند مني د هغو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ زما په عقیده باندې چې فلحاله دوی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربند ومني یو پیشرفت رامنځته کړی شي.
ډیر زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کیږئ. اوس هم دیوه نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2000 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نه وکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوی ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د دې خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده، خو د کابل یو شمیر ښاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولی خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دی مخ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر دېرش افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دیوان دروچی اقتصادی خبرونه در واپرول د افغانستان په اړه وړاندې او ریچی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار لوالی حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر یو دیرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کولو لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورت چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. عصمت ساروان پرې ریپورت لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پښتنو کې شاته ښکاری. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کورونا وایرس سخت ځپلي او هم د کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کورونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د دې اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کورونا وایرس مسأله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,000 تنه مړه کړي دي. ده په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کورونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پښتنې شي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وی د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سختې شوې. لوالی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات په نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مدا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دوه د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچینه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت چې له پنځو ورځو تیرې دوه ورځې
بله همدا علت چې د منګ عملیات ډیر بتی دي ورو دي او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده د رود خواته د ښار خواته د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي ان شاء الله ورو ورو به د ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي جګړه روانه ده د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
کچېره خلک موږ نه وګوړي چې د دوه په کمزای کې حاصلات دي مشخصه کی ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوه خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسو د طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځاینه خپل حاصلات وباسي د ولسوال سره امنی قمندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ اماده چې دو سره مرسته وو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې ده؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوې دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک د هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي خو کېدای شي دا زیاتې وي د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه. اوسمهال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنگ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه. چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه. یو دم د داخل نه راپورته شوه.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې ورسره سم د کندهار ښار د اتمی او دیرلسمی او زی ډیری برخې سقوط شوې. خلک وایي ځل بیا ممکن هم هغه کیسه تکرار شي.
من د اتمی او دیرلسمی حوزې خواته کمربند لرم. زه هغه تفصیلی نشم درکولی ولی خار خواندی ده د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خواندی دي او ان شاء الله دښمن چې هغه ځای کې نه نوته ده غلطه به د دوه په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوال طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوي چې کندهار دی د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم ان شاء الله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دوه په مقابل کې جنګیږي ان شاء الله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي. خو ان شاء الله د اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د آزادۍ راډیو د خبريال مرکه اوریده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږیده. کندهار ښار ته په نږدې پرتی دی ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سخت شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو و چې خبرې کو خو له بده مرغه د وخت د کمی له کبله یې په دې خپرونه کې نشو خپرولی. البته ژمنه درکوو چې زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. په افغانستان کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همداراز د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو ښارونو ته مخه کړې دي او دا مهال په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په خارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې ریپورت ما هیروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
و
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو ترشنه آسمان لاندی